همکارم نوری از نوری که نام خدا سه پسر داره به استدیو آمده و با افتخار از یک همکار زن خود از یک دختر برنامه را تسلیم میشه. بفرمایید.
بله زرغونه جان، تاسو استدیو میشه، دیر مننه. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوه بلې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. وابوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لار کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د له منځه تلو خطر زیات شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل د ورستۍ حمله د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت ترڅنګ د پیښو عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان یو له بله نشي بېلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې په یو روغتون د سیشن بې ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه یې په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بېرته پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتي برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بي په ورځ برید پرې وشو. په دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، 43 تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. اشرف غنی د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بېلولی.
ملت افغانستان یک ملت واحد است، هیچ افغان برتر از افغان دیگه نیست، هیچ افغان کمتر.
افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغانان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی. خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې تړلی یم. زه نن یو هزاره یم، زه نن یو شیعه یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بېلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګور ته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا پخو وسایلو سنبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ډیر ژر بیرته ورغوي. نوموړي همدارز د روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالی او مانوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان ور وړل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بي ورځې برید اټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
I was shocked and appalled to hear of the attack.
په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د حملې خبرې دو ټکان راکړه وې بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول. ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبري کانفرنس کې دغه روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلي ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان ده، دی پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اوربن او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بدید کې د 3 پوځیانو او 2 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې دغه مرګ ژوبله اړولې ده.
د روحانی بابا ولسوالۍ په مربوطاتو او د ګردیز زرمت د لوی لارې په مسیر کې د چادری پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوي چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، دوه تنه د ملي اردو سرتیري او همداراز دوه تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
وسوال طالبان تر اوسه د دې هدا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي، خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یوه برخه خوندي شي او هم خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا وبا د خورېدو له کبله تړل شوې دي. داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نور برخو کې په چټکۍ په خورېدو د اروپایي ټولنې چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحله یي پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیالې مارګریتا وستاکر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې اتحادیې د غړو ترمنځ د آزادو او له قید و شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې دننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغو سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول. د جرمني زایډویچ زایتونګ ورځپاڼې تېرې اونۍ راپور ورکړ چې د دې هیواد فدرالي څارنوالانو د روسي د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې د میتري بایدن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. شپیګل ورځپاڼې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 کال کې د انټرنیټي غلا ښکار شوي دي. او د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسیې سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت ټینګ خوندي کړي. دغه ډیپلومات په چکي رسنیو کې تورن شوی چې راسین زهرجن مواد د پراګ د ښاروالۍ د درېو کارکوونکو د مسمومېدو لپاره دغه هیواد له ځان سره راوړي وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سه شنبې په ورځ د روسیې د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړه. په دې غوښتنلیک کې ویل شوي چې د اندری کونچکاکوف په نوم دا ډیپلومات د نامعلوم کسانو لخوا ګواښل شوی نوموړی په چکې د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د برخې مرستیال دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي راډیو په وې پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. روسیه څه ته اندېښنه لري؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتي چې د کابل او ننګرهار د وروستیو خونړیو حملو د بریدونو عاملان عدالت ته راکاږي. ډېر ځله پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دوو ورځو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچي د نسایه ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي.
امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بتم، چون مادرای خود در حادثه خونین دست داده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال نهو هیوادونو میلیاردونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولی وای پر اټومي وسلو لګولي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې دي. همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف بیا په دې غونډه کې ویلي چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خندوزن سره مخامخ کړي. جزئیات ده فریبا ظاهر پر پورکی.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو حالاتو د دې هېواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړې، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی سي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غالبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډېروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سه شنبې په ورځ په پلازمېنه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو. څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانرګي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویې ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګره ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبان وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې کچیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونه نیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له حوالې سره مرسته وسي. د ازادي راډیو لپاره پسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت دغه څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروستۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده، نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر له اړخه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تېرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او حتی ادعا کوي چې له دوی سره تحصیلاتي او مالي مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش پراتونکو حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم پراتونکو کې بین افغاني مذاکرات کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل لغه اندېښنې لدی لارې هغه کې رافقي.
ملګرو ملتونو، ناتو، اروپای ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی. خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه بلل کیږي.
ومردل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. امریکا چې له طالبانو سره د سولې دغه تړون د فبروري په 9 لاسلیک کړی، ډېر هڅه کوي چې د جګړې اړخونه ژمنې پر ځای کړي. که یوې خوا روسیه ځان خپل چمتووالی ښیي چې د دې تړون د ژغورلو لپاره به له امریکا سره لاس یو کړي، د امریکا متحدو ایالاتونو بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په ګډه د افغانستان له حکومت سره د ورستۍ خنړیو حملو د عاملینو عدالت د راکاګلو لپاره هڅې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د ورستۍ خنړیو حملو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچوي. وسلوالو طالبانو په دواړو خنړیو حملو کې د کابل په دشت برچی او د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ کې په خپل لاس لرل رد کړی دی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، خو د کابل په دشت برچی کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. نور تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کابل په دشت برچی کې پر سل بستره روغتون حمله د ملکانو پر ضد یو ناوړه حمله توصیف کړې ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې پر بې دفاع خلکو حمله د بخښلو نه ده. وړاندې په ننګرهار کې د یو پولیس د جنازې پر مراسمو او ځان وژونکي برید ته اشاره شوې او لیکل شوي دي چې ترهګر به کله هم د ملکانو د وژلو له لارې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا دواړه بریدونه ډېر ویرونکي یاد کړي دي او ویلي دي چې طالبانو په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي. نو اوس باید د افغانستان حکومت او طالبان په همغږۍ سره د دغه ډول بریدونو مسؤلین عدالت ته راکشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې څرګندوي چې تر څو په افغانستان کې شخړې په عمومي ډول کمې نه شي او د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ را نشي، افغانستان به د تروریزم له شره خوندي نه شي. په همدې سې شنبه چې په کابل او د ننګرهار په شیوه ولسوالۍ کې بریدونه وشول، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د امریکا فاکس نیوز تلویزیون ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې شخړې کمې شوې دي. د پومپیو په وینا تیر کال په اوسط حساب هر ورځ لا اتیا تر سلو پیښې رامنځته کېدې، خو د امریکا او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته دا شخړې د پام وړ کمې شوې دي. د سولې تر دې تړون مخکې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان د حکومت او طالبانو له لورې د اورکمونې اعلان شوه او له همغه وخت را په دې خوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دفاعي حالت غوره کړ. دا وضعیت پرون وروسته تر دې بدل شو چې په کابل او ننګرهار کې خونړۍ پیښه رامنځته شوې او ولسمشر اشرف غني ځواکونو ته امر وکړ چې تعرضي حالت خپل کړي.
طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای بډته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
طالبانو د حکومت پر دې پرېکړې خبرون ښکاره کړی او خبرداری ورکړی دی چې جنگ ته به په جنگ ثواب ووایي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اشرف غني غواړي جګړه تر خپل واک لاندې سیمو کې زیاته کړي. طالبانو د کابل او ننګرهار د سې شنبې د ورځې بریدونه هم غندلي دي. سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شخړو د کمیدو خبره کوي، خو جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې په تېرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې کې طالبانو نږدې 5000 ځله په افغانستان کې حملې کړې دي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې تمه وه چې بین الافغاني مذاکرات د مارچ تر 10 پیل شي، خو د دې خبرو لپاره د طالبانو شرط دا و چې د دوی نږدې 5000 زندانیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او دوی به د حکومت نږدې زر تنه بندیان آزاد کړي. دا لړۍ ورو ورو روانه وه او دوی ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، نو دوی د زندانیانو پر خوشي کولو لاس نیسي. د زندانیانو د تبادلې درېدل او د افغان پوځیانو تهاجمي وضعیت شایي هغه هیلې پر ځای نه کړي چې تر دې مخکې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویلي وو چې د اختر په ورځو کې د اوربن لپاره هڅې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اواز اوریدلی شئ. ډېر ځلې پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دو ورځو نوې زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچی د نسایي او ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي دي. د کابل د دشت برچی د سلبستریزه روغتون شل نوې زیږیدلي ماشومان د کابل اتاتورک روختون ته لیږدول شوی. فیروزه عمر هغه میرمن و چې له پیښې وروسته په لومړیو شیبو کې دغه روختون ته لاړه چې دغو ماشومانو ته شیدې ورکړي. ورپسې عزیزه کرمانی بل میرمن و چې وایي د مورتوب احساس اړ کړ چې دغه روختون ته لاړه شي او نویو زیږیدلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. فیروزه عزیزې نور حال اوروي.
هغه نوی زیږیدلي ماشومان چې له لوږې ساړي او د میندو د غېږ پر ځای روغتون کې پراته دي، دغه ماشومان چې نړۍ ته د راتګ په لومړیو شیبو کې د مرمۍ او ژړاګانو غږونه اورېدلي، اوس په بل روغتون کې بسترې دي تر څو کورنۍ او خپلوان یې پیدا سي. هغه لومړنۍ میرمن چې له میندو پاتې سویو او وېرېدلو ماشومانو ته شیدې ورکړي فیروزه عمر نومېږي. د دې میرمنې له دې اقدام وروسته چې په خواله رسنیو په اړه زیاتې تبصیرې وسوې، چهار شنبه یوه بله مور راغلې تر څو په اتاتورک روغتون کې دا وږي ماشومان ماړه او شیدې ورکړي. عزیزه کرمانی چې مخکې خبریاله وه وایي خپله هم یو څلور میاشتنی ماشوم لري.
ما می خپل څلور میاشتنی ماشوم په کور کې پریښود او دلته راغلم تر څو دغو ماشومانو ته د مور احساس او شیدې ورکړم، ځکه چې خپلې میندې یې پرون په پیښه کې ووژل شوې. زه ډېر خفه یم چې ولې داسې جنایت مو له ماشومانو سره وشي. دوی او میندو یې څه ګناه لرله؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د دشت برچی سل بستري زمیلي روغتون په حمله کې څوار لس کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. په دغه وزل سویو او ټپیانو کې میندې، نوی زیږیدلي ماشومان او د روغتون روغتیایي کارکوونکي شامل دي. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وزل سوی دی. دغه حملې چې تر دې د مایې کومې ډلې پلان نه ده منلې او طالبانو هم په کې لاس لرل رد کړي دي، ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خدیجه هغه مور ده چې له خپل نوی زیږیدلي ماشوم سره د برید پر مهال په تیښتې بریالی سوې د پیښې کیسه کوي. هغه اوس له خپل ماشوم سره په اتاتورک روغتون کې بستري ده.
په کټ ناسته وم او ماشوم مې هم پر غېږ کې و چې وسلوان راغلل. لومړی یې ماشه کش کړه خو فایر یې ونه کړ. درې نورې ښځې یې وویشتلې. زه نوره پوه نه شوم. ماشومانو ژړل، غوږونو مې هېڅ نه اورېدل. د پردې تر شا لاړل. هلته یې بله ناروغه هم په مرمۍ وویشته. ډېر زیات فایرونه یې وکړل او خلک یې ووژل. ما مې خپل ماشوم واخیست او د چپرکټ لاندې پټه شوم. د دروازې تر شا یې خبرې کولې، خو دا چې کله پولیس راغلل او زه یې څه وخت وژغورلم نه یم پوه شوې.
د اتاتورک روغتون د ماشومانو د برخې ډاکټر اسفر زلا ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتون کې یو ویست ماشومان د روغتیایي پاملرنې لپاره بستري کړي دي.
له هغه وروسته چې شل ماشومان درته راوړل، ټپي شوي ماشومان مو ساتل تک روغتون ته واستول. د دشت برچی له بستري روغتون سره تفاهم شوی چې د روغتون مشر او د سیمې وکیل برازي د ماشومانو اسنادونه یا فایلونه براوړي او بیا به موږ ورته ماشومان تسلیموو.
د دغه ماشومانو له خپل او خپلوانو هم کوم خبر نسته، او دا چې کورنۍ به یې دا ماشومان څنګه پیژني او ځان سره به وړي بله پوښتنه ده. هغه ماشومان چې راتلونکی یې ناڅرګند دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او درویش دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بخښ شو.
ډیجیټل جرنال خبرونه د افغانستان د حکومت نوې اعلان مهم بللی دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پورس له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دشمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جرنال لیکي طالبانو چې د سیشن بی د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غني د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي، خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان وو. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي، خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې را وروسته طالبانو په افغانستان کې تر 4500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جرنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیایي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشارې سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزامینر خپرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خپرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي، په کابل کې پر زیشنتون د برید صحنې هیښوونکي او بوژنوونکي وي او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزامینر لیکي د امریکا متحد ایالاتونو د حملې په کلکو ټکیو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نشي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونشي، افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نشي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یوه نوي راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال نهو هیوادونو میلیاردونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چاره لګولی وای پر اټومي وسلو لګولی دي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د اټومي وسلې د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نهو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر یې په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکی دی، له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لومړنۍ ارزونه خپروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوي دي. دغه راپور چې پرون خپور شوی نور بس د نوم ورکړل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتله ډیرواله یې په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارد ډالره، فرانسې 4.8 میلیارد، هند 2.3 میلیارد، اسرائیل 1 میلیارد، پاکستان 1 میلیارد، شمالي کوریا 500 میلیونه، روسیت 8.5، بریتانیا 8.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تیر کال د خپلې اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولی، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو. د اټومي وسلې د له منځه وړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډېر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هره دقیقه د وسلې لپاره 1,380,000 مصرف سي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډله ییزې وژونکې داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان سي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د 1 هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. بشیر حبیب زی له ازری ولسوالۍ څخه په یو اس ام اس کې لیکلي ازادي رادیو تاسو ولې زما اس ام اسونه نه خبروي، خو اس ام اسونه مو دغه خبرو په یو بل پیغام کې مو لیکلي چې اسمان ډیر سخت وریز دی او کې باران دی ورېدو امکان شته. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه ولی اغا ولی لیکلی چې طالبان باید ځان وبخې چې همداشه به ستاسو پیغامونه لولم، خو پیغام مو د لوستلو ول نه دی. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې جنگ زموږ پر ژوند باندې ډیره بد اغیز کړی او حتی هر ورځ چې له کور څخه ووزو بیا تر څو چې کور ته رازو نه پوهیږو چې بیرته به ژوندي راشو که څنګه. دغراز ده هلمند لنادلی ولسوالی څخه خان محمد اسلام یار لیکلی په هلمند کې کورونا د ناروغي پر اتلو سره طالبانو خپل حمله زیاتې کړې دي. کور مو ودان چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې پیغامونه راستوي خو یوه هیله چې لنډي ولیکي او واضح ولیکي چې د موږ لپاره هم ساده وي چې درته ویلو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس له کبله محدودیتونه او قرنطین یو شمیر ځوانان مطالعې ته هڅولي دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل د خونړۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ورکړ او د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر په کابل کې پر یوه روغتون د سیشن بی وري رزي بریت رکان ورکوونکی او ویرونکی وبلا او هغه په سختو ټکو وغانده. تدروس ادهانوم گبریسوس ټینګار وکړ چې روغتي کارکونکي او ملکیان باید په حملو کې پنهخ نه شي. اروپایي ټولنې پر فشار راوست چې د اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې د په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 کال کې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې سایبري حملې کړې دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخکې لري چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. و بل موضوع راخلو، په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله محدودیتونه او قرنطین ګڼ ځوانان مطالعه ته هڅولي. ګڼو ځوانانو د نوې ټکنالوژۍ په مرسته یو ګروپ جوړ کړی چې په کتابونو بحث کوي او خپلې تجربې سره شریکوي. دغه ځوانان وایي د بحثونو په مرسته خپل پوهه پراخه کړې ده. صالح محمد صالح پرې راپور لري.
د کورونا وایرس تخپریدو له کبله د نړۍ د غنو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم محدودیتونه لګول شوی. خلک په کورونه کې دي او کاروبارونه هم تر ډیره بند دي. خو نوې ټکنالوژي د فاصلو په لنډولو او ټولنیزو فعالیتونو کې مهم رول لوبولی دی. په واتس اپ کې د کتاب لوستنې په نوم ګروپ د برخوالو شمیر تر 16 اوړي چې ډیره ځوانان دي او ګروپ ته هر ورځ نور کسان ورزیاتېږي. دغه کار په کابل کې د پانتون استاد عزت الله پیژان کړی دی.
د کورونا د قرنطین په زړه تنګونکي حالت کې اکثر ملګرو له معمول سره سم شکایت کوي چې زړه یې تنګیږي او په کور کې وخت شنه تیریږي. نو ما غوښتل چې خپله تجربه له دوی سره په یو ځای شکل باندې شریک کړم. دوی ته یو فرصت پیدا شي چې په یو ځای توګه باندې له دغه وخت څخه اعظمي استفاده وکړي.
په ګروپ کې شامل کسان د خپلې خوښې وړ کتاب معرفي کوي، له کتاب څخه خپل برداشت شریکوي او نور کسان هم خپل نظریات بیانوي. نورو ته د ښه کتاب او ښه محتوا د مطالعې پیشنهاد کیږي. د ځینو کتابونو د محتوا پر نیمګړتیاو هم نظرونه تبادله کیږي. د پښتو او دری ترڅنګ انګریزي کتابونه هم تر لوستلو وروسته یو بل ته پیشنهادېږي. د کندهار اوسیدونکو سناوله مومند وایي څرنګه چې زیات ځوانان بوخت دي، خو د ګروپ په مرسته توانېدلي د ځینو شو کتابونو خلاصه له یو بل سره شریکه کړي.
ډېر کتابونه لرو ولوستلو ته کافي وخت نه لرو. دې ګروپ یو ګټه دا ده چې یو ملګری کتاب وایي بیا غورچان یې نه چوړ په لنډو الفاظو کې لیکي. دا زموږ لپاره ډېره ګټوره تمامه شوې ده. یعنی په لنډو کې د کتاب مفهوم اخیستلی شي او پوهېږي چې په کتاب کې سراغلي یو لنډ مفهوم څه شی دی. نو په دې توګه د دې ګروپ په مرسته باندې په ډېر لږ وخت کې ډېر کتابونه لوستلی شي او مفهوم یې اخیستلی شي.
حضرت نشاط د زابل اوسیدونکو دی چې وایي د ګروپ مرسته د قرنطین ستړي شپې ورځې ورباندې شي تیریږي.
منظمه مطالعه بیرته شروع کړې د پونتون د انلاین زده کړو ترڅنګ مې له ازادي مطالعه هم ځان نه دی محروم کړی.
دوست محمد د کابل اوسیدونکو دی.
کله کله موږ نه پوهیږو چې کوم کتاب د لوستلو لپاره انتخاب کړو. داسې کتابونه شته چې لوستل د هر چا لپاره ګټور دي. نو د دې ګروپ ښېګڼه دغه ده چې موږ ښه کتاب انتخابولی سو او هم یې بل چا ته سپارښتنه کولی سو.
حمیدالله مومین چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي پر کتاب روانو بحثونو دوی ته زیاته ګټه رسولې ده.
یو کتاب او څو تحلیلونه یا څو لنډیزونه وړاندې شي چې په دې سره معلومات کارا سوچ شي، بعضی شک او شبهات له منځه لاړ شي. د نورو دوستانو د ذوق علاقه نم سره خبر شي چې یوازې مطالعه په محدوده ساحه کې ګټور نه لري، بلکې اقتصاد او تاریخ او ارواپوهنه او داسې نور بخشونه کې.
دغه ځوانان وایي هغه ځینې کتابونه چې په آنلاین بڼه پیدا کیږي هم له یو بل سره شریکوي او یو بل ته د شو کتابونو د لوستلو سپارښتنه کوي. ګروپ د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د لګول سویو محدودیتونو او قرنطین پر وخت جوړ شوی دی. خوشحالي چې فعالیت زیاته موده دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې د حقوق ماشومانو په اړه خبرې کوو چې اکسونه ویډیوګانې د یو شمیر خیریه بنسټونو او رسنیو لاره په تلویزیونونو او نورو ټولنیزو رسنیو کې په دې خاطر خبرې شوې دي چې له دوی سره مرسته کیږي. آیا د دوی دغه کار مناسب دی چې یو ماشوم څخه عکس واخلي یا ویډیو واخلي او هغه خبره کړي د دې لپاره چې دغه لپاره مرسته راټول کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ له مشر خاغلی نجیب الله ببرکزی زدران سره مرکه لرو چې تاسو یې ورېدو ته بولو. زدران صاحب، کا په پایل کې درته وایي چې په دې ورستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او رسنیو د ځینو هغو ماشومانو عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې دي چې مرسته ورسره کړې ده. ستاسو په نظر د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو خپرول مناسب کار دی که نه؟
دا عمل د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون او د ماشومانو د حمایت یا د ملاتړ د قانون خلاف عمل دی. هر هغه تصویر چې په هغه کې د ماشومانو آسیب پذیري، د ماشومانو هغه ناوړه حالت، هغه حالت چې بیا په تصویرونو کې دوی دومره نږدې وښودل شي چې د دوی هویت پکې ښکاري یا د دوی هغه احساسات پکې ښکاري، دا د ماشومانو د کنوانسیون خلاف دي. په دغه کې د ماشومانو د پرمختګ او په ټولنه کې د دوی د ونډې مخه ډب کیږي. دریم دا چې هر هغه ماشوم چې په دغسې پروګرامونو کې خلک د دوی په داسې توګه ښیي چې بیا خلک بیا د دوی هغه احساسات را وپاري چې باید د دوی سره مالي او نقدي مرستې وکړي، دا هغه یو نوه اقتصادي بهرهبرداري ده د ماشومانو په وړاندې. هیڅوک حق نه لري چې ماشومان په داسې شکل وکاروي چې بیا په هغه کې هم ماشوم ته زیان وي او هم دوی خپله د هغې نه ناوړه ګټه واخلي. دا د ماشومانو په وړاندې فزیکي او اقتصادي ناوړه بهرهبرداري ده. ولې په دې کې شک نشته چې ټولنه کې فقر دی او د فقر مختلف لاملونه دي. هر هغه بنسټ، نهاد، رسنۍ، هر څوک چې وي د ماشومانو ستونزې چې دوی وغواړي په ګوته کړي، دوی باید د ماشومانو د هویت ساتلو، د ماشومانو که یو ماشوم ژاړي په تلویزیون کې یا مثلا په یو تصویر کې، هغه نو بیا په اصطلاح بیا په سبا د کلي او د کوڅې او په چم ګاون کې نور ماشومان چون هغه لیدلی دی د شپې، دا په خپله یو استار یو فاصله ایجادوي په ټولنه کې. هغې ماشومان سره بیا څوک په کوڅه کې نه ملګري کېږي، نه ورسره په اصطلاح انډیوال کېږي، په داسې په شپه کې په تلویزیون کې یا په یو تصویر کې یا په ورسره اجتماعي رسنیو کې د هغې داسې یو حالت لیدلی چې ژاړي یا څوک خیرات ورکوي او هغه ورکوي. بلکې مسؤلین او نهادونه چې غواړي د ماشومانو لپاره کومک وکړي، د ماشوم کومک د ثواب په نیت باندې چې ووایي چې ماشومان دي او دا باید دې سره کومک وکړي چې موږ ته ثواب راکړي، ثواب دې خدای تعالی قبول کړي. ولې ماشومان حق لري هر هغه شی، هر هغه څوک چې ماشومانو ته کومک کوي، دا د ماشوم په دې خاطر نه ده چې دوی ثواب په ماشومانو وګټي، بلکې دا د ماشومانو حق دی چې دولتونه او نهادونه د ماشومانو لپاره نه داسې کارونه وکړي چې د دوی خپل حقوق ورکړي، نه د طرح هم د لارې چې اصول د نورو خلکو په اصطلاح ادرس ورته ولیکي، نمره یې په فیسبوک کې راشي، په هغه کې راشي دغه ماشومان څوک و، د دې سره زه دا کومک کوم، دا کومک کوم. وروستۍ خبره دا ده چې هر هغه څوک چې ماشومان غواړي د ماشومانو سره انټرویو وکړي، مصاحبه وکړي، د ماشومانو هغه محارم معلوم دي چې څوک ورسره په اصطلاح تر کوم حده پورې خبرې کولی شي، مسؤون تماسونه او غیر مسؤون تماسونه حدود یې په هر ځای کې په اصطلاح معلوم دی، محارم کولی شي مور او پلار او ورور او خور دی او ماشوم سره مثلا نږدې لاس او تماس ولري، غیره خلک هیڅ حق نه لري چې له ماشومانو څخه په اصطلاح په نامسؤون توګه تماس ونیسي او یا داسې تماس ورسره ونیسي چې هغوی په اصطلاح د هغوی د پرمختګ مخه ډب کړي او یا هغوی د یو نوه د عصبي تاوتریخوالي یا عصبي فشارونو لاندې چې دوی ناراحته شي راولي دا په هیڅ توګه حق او جواز دی نه لري چې د ماشومان سره نامسونه تماس ولري. تاسو سره نه موږ ویل دا تصویر نه بشري خونو د ماشومان د کنوانسیون د موازینو پر خلاف دی او هر هغه څوک چې د ماشومان څخه داسې ګټه اخلي چې بیا نور خلک ماشومان سره کومک وکړي دا اقتصادي بهره برداری ده. هر هغه څوک چې په بل هیواد کې میشه ماشومان سره دغه تصویرونو په لیدلو سره پیسې رالیږي فرق هیڅ نشته. دغه ماشوم سره چې د پل باغومي په سړک کې هلته یو چا اچولی ده یا ښځې یا نارینه او ورور یې ځانه نشایي مواد ورکړي دي یا ویده دی او خلک یوه یوه روپۍ دوه دوه روپۍ ورچوي هغه هم بهره برداري اقتصادي بهره برداري ده.
خو دغه د خیریه بنسټونو کسان وایي دوی د دې لپاره چې د ماشومانو اصلي حالت را برسېره کړي او خلک له دوی سره مرسته وکړي له دغه حالت را ووځي ځکه دغه کار کوي.
د ماشومانو حق په خلکو ماده نه دی. د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی. د ماشومانو حق په دولت باندې دی چې دولت یې په اصطلاح د دوی حق ورکړي. دا چې نهاد خیریه بنسټونه وایي خیریه بنسټونه دي د ماشومانو ستونزې ته متن ولیکي سکریپت ولیکي دغه دی یو بنر ولیکي نه دا چې د ماشوم د هویت په خولل سره دا وایي چې موږ د ماشومانو ستونزې را په ګوته کوو. په دې هیواد کې شپږ نیم میلیونه ماشومان د خطر سره مخامخ دي. هر څوک پوهیږي درویش نو آسی پذیر زیانمنون که گروپونه دی چه ده یتیم ننیولی تر بیسار پرزه تر عوضت کننده و تر مهاجره پوره دانومیم چه اوشات واخلی ای چه خبره چه ده ماشومان پسون زبان خلق پوییگی ولی داستانه چه ته حال تا جاری او ته او چه پلاس که ور که ده مکتب ندول وست ده وی ویست ده طولانیز کار ندویست دغه ماشوم چې تا په جاره ده تا سوال که یو 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 بسته وره یو یو چه ورکرید یو خیره بنسته دا ماشوم که پنځه کاله بعد مکتب ول وست ده رئیس شو دا د پارلمان غړی شو دا رئیس جمهور شو تا لس کاله بعد تا رسنۍ یا تا خیریه بنسټ محکمه کولی شي چې تا د ما دغه د آسیب پذیری حالت ولې په ټولو خلکو وکړو. ثواب دې ګټل الله تعالی ته د ورور ځان د الله تعالی ټول خلک ویني او هغې ته جوته ده چې تا ما دپاره کومک کړی ده. دومره هغه څه وشي ته په ما باندې دومره په اصطلاح خلک او رسنۍ او فیسبوکونه او دا او دا او دا خبر دغه شیان د ماشومانو د خلاف د هویت د تشویول د ماشومانو د حقونو خلاف دی. د ماشومانو د پرنسپونو د حقونو پرنسپونو خلاف دی. د ماشومانو د پرمختګ په ټولنه کې د ادغام د دغې مخه نیسي. د ښوونې تعلیم او تربیې مخه هغه مختلفي په صنف کې که یو ماشوم بل ته یو پیغور ورکړي چې شپې د یو بوجۍ وړی فلاني درکه هغه ماشوم هغه ما ولید دا خپله هغه د دې استعداد او ونډه او هغه د انکشاف مخه
بندوي. که څه هم تاسو وینئ مسایل ته اشاره وکړه خو څه کول پکار دي چې دغه سکارونه ډیر ونه شي چې د ماشومانو عکسونه یا ویډیوګانې خپرې شي یا د دوی هغه شخصي مسایل چې کېدای شي وروسته پې پښمانه وي اوس ترې نه وویل شي.
زه داسې درته عرض وکړم صاحبه چې داسې یو مثال درته وایم. یو څوک مازدې په معذرت سره یو څوک مثلا ځي حمام ته ځي یا تشناب ته ځي دغه دروازه پسې بزان پسې بند کړي او نور دی هلته استحمام کوي یا مثلا اوداس کوي یا هر څه کوي. دا دروازه چې بندوي دې په دې معنی ده چې ورور ځانه د ټولنې خلکو ته د کور خلکو ته وایي چې ځنې خبرې د ما مسؤولې دي ځنې خبرې د ما داسې د هویت سره تړلې دي چې نه غواړم چې تاسو په هغه خبر شي. دا دروازه په ځان پسې بند د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو خپله هم داسې خبرې دي چې هغه په دوی پورې تړلې دي. هیڅوک دا حق نه لري چې هغه خبرې مثلا د هغې جملې نه د هغې ژړا ښودل دا په ده پورې اړه لري. احساسات دي دا وژړي ولې ته کمرمین ولې ته ژورنالیست ولې ته رسنۍ ولې ته د ټولنیزو شبکې غړي دا حق نه لري چې تاسو هغه حالات د آسیب پذیری د راوړی او خپل ګټه په وکړي او ورور ځان نور ته وخی. د افغانستان خلک پوهیږي چې په دې څلوېښتو کلونو کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومان لیدلې ده او د حالت نه یې ښه خبر دي. دا که ته عکس واخلي که عکس وانخلي خلک په خبر دي. زه وایم که رسنۍ دا کار کوي دولت مکلف دی د رسنیو د کنټرول د قانون له مخې دا فوټو ژورنالیزم یا ژورنالیزم او د بشر د ماشومانو د حقونو نقص دی په اصطلاح. که خیریه بنسټ کوي هیڅوک حق نه لري چې داسې ناوړه استفاده وکړي دولت د دې کنټرول وکړي. که رسنۍ کوي مثلا وایي چې موږ دغه شی هغه کوو چې خلک ته آګاه شي. رسنۍ د اصل پدیده چې فقر ده هغه ته هغه په یو لوی سکوپ په یو لوی په اصطلاح هغه کې په اصطلاح په یو لوی عنوان کې هغه ته د یو متن ولیکي سکریپت د ولیکي نریشن د وکړي وده وایي درسته د ماشومانو باندې د حکومت ته فشار وارد کړي چې دوی باید د ماشومانو طرف کومک وکړي. د ماشومانو مثلا هغه مشخص یو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې څو وظیفې نورم لري د ماشومانو په دې په دې هیواد کې که تاسو د عیسائی له مخې تقریبا د 50 یا 50 فیصده د 200 یا 200 میلیونو وګړو نه دا ټول ماشومان دي چې تقریبا 14 میلیونه ماشومان په دا هیواد کې ژوند کوي. د 14 میلیونو ماشومان لپاره نو یو وزارت یا ریاست یا یو ډیپارټمنټ کافی نه ده، بلکې یو لوی وزارت باید د ماشومانو یا د ځوانانو د مور او ماشوم د وزارت په نوم باید وای شي د هغې ټولو ستونزو ته رسیدګي کولی شوی. اوس نو هغه دا په کار دي چې هغه څوک چې رسنۍ کنټرولوي د هغې مکلفیت دی چې د ماشومانو د هویت د تشهیر دپاره چې د دې آسی پذیري په اصطلاح زیاتوي هغه ډډه وکړي، هر هغه څوک چې کومک کوي دی او نه دا چې مثلا په داسې یو حالت کې چې ماشوم یو حق چې د خوراک یو د څښاک حق دی هغه یو سړی ورکړي او په عین زمان کې شپږ یا اووه نور حقونه نقض کړي.
وروستۍ پوښتنه دا کوو چې خپله دغه کورنۍ چې بې وسه دي او دوی ته دغه خبره عادي ښکاري چې کوم د ماشوم یکس واخیستل شي یا ویډیو واخیستل شي او خپره شي، دوی ته تاسو څه ویل لري چې څه ډول خپل ماشومان له دغه حالته وساتي چې د هغوی ویډیوګانې او عکسونه خپره نه شي؟
یو اصطلاح ده په دې ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې او دلته په پښتو کې هغې ته غوره ګټه وایي، په دري کې ته منافع اولیا وایي. دا د ماشوم ګټه په دغه کې ده چې د محترمه کورنۍ چې وغواړي د ماشومان شاید دغه ماشوم لس کاله بعد د خپل مور او پلار نه پوښتنه وکړي چې تا ته مناسبه نه وه چې ما ته داسې یو ساتل راکړي چې هلته یو څوک ما ته پخې چڼې او لوبیا په داسې بڼه راکړي چې ما هم توهین کړي، ما هم تحقیر کړي او ما د مانه هم عکس واخلي. ولې درنې او محترمه کورنۍ باید د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو هغه برم او عزت ته په پام لرلو سره حد اقل د دغه چې ته مثلا دوی خپل ماشومان وانستي یا د خلک لویان هم ورځي، هر هغه څوک چې دغه کومکونه ویشي لطفا د کومکونه د ریاده لپاره نه وي، د الله تعالی د اجر او ثواب لپاره ویشي. خدای عالم دی، خدای پاک دوی ویني چې دا کومکونه غوښتنه په دې باندې چې هغه ماشوم توهین کوي او تحقیر کوي او ته بیا یو عکس ته واخلي او بیا ته یو نامسوم تماس ورسره ونسي، په هیڅ وجه زه فکر نه کوم چې دا د دې د خیرات نو خدای تعالی قبول کړي. ولې دا د دولتونو دنده ده چې د ماشوم هر هغه ناوړه استفاده چې څوک د دې د آسیب پذیرۍ په څنګ کې د دوی نه کوي دا د حکومت دنده ده چې دغه اشخاصو مخه ونیسي او د قانون منګولې ته وسپاري.
ډیره مننه زدران صاحب. درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو قریبه دي کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. وچه ډوډۍ لڅه وخت را پدې خو د خوړو مهم توک دی.
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري.
او د لاس بنګړي مې خرڅ لایو سا او د وطن وږي ماشومان جړا کوي.
ډوډۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څومره مهمه ده او بشر په ځان پسې څومره سرګردانه کړی دی.
نو ډوډۍ پسې چې دا زمونږ خلک ډیر زیات سرګردانه دي، مهاجرتونه هڅه پسې کوي نور هیوادونو ته ځي. هلته یو خطو ځای د ډوډۍ کدا چیرته په لاره کې پروت وي دا مونږ ډیر احترام سره راخلو هغه مچو کوو.
او چې ډوډۍ خورم دادا کاریږي روپی شنکړی دادا شیند خندا شیر.
نن په هم دې اکل خبرې کوو. په فایل کې د وچې ډوډۍ تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو، د خلکو نظرونه هم اورو. زه فرشته مرسل یم، له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، وچه ډوډۍ له ډیرو پخوا زمانو څخه د خوړو مهم جز دی. تاریخ پوهان وایي چې د وچه ډوډۍ لرغونتوب سنگی دورې ته رسیږي. په یادې دورې کې به خلکو غنم په اوبو کې لمدول، بیا به وړه ورنه جوړول او ډوډۍ به په تیګو ترې پخوله. د ډوډۍ په خولو لمړنۍ طبي بیا یونانیانو رامنځته کړه. په اروپا کې هم له میلاد څخه زر کاله وړاندې وچه ډوډۍ پخه شوه. په لومړیو وختونو کې به په وړو کې خمیره نه ورچول کېدله، خو وروسته بشر په دې پوه شو چې که دوی وړو ته خمیره ور زیاته کړي نو د ډوډۍ خوند زیاتیږي او میدای هم آسان از مولی شي. کله چې انسانان د وچه ډوډۍ له ضرورت څخه خبر شول نو په ټوله نړۍ کې ډوډۍ عامه شوه. دا چې د غنمو ډوډۍ څه وخت دود شوه او اسلامي فلسفه یې څه ده، دا مو د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري، او انسانان کله چې ځمکې ته راکته سوي دي له غنمو سره د لومړي توکو په توګه سره دې سره آشنا سوي. لومړی انسان آدم علیه السلام هم په جنت کې یو څه شی خوړلی و چې دا قرآن مونږ ته نه دي ویلي، فقط یو دغره قرآن ویلي چې یو ونه ده دې نه منه شوی و دې مخره، خو هغه یې خوړله. ځینې علماو بیا دې ته د غنمو تفسیر ورکړی چې دا تفسیر و، خو ډیر زیات مشهور د خلکو عوامو ترمنځ دا ده چې دا غنم خوړلی و. دغه وجه ده چې حافظ شیرازی وایي پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم تا با دانه جو نستانم. مشهورم د خلکو باندې کوم داده چې آدم علی السلام غنم خوړلی، خو په هر صورت آدم علی السلام چې کله زمکه تر کو سوای ده د غنم سره سروکارو غنم خوړلی دی، او انسان له دې سره کار ده له غنه تر وسه پوري.
خغلی کوثر زیاتوي چې له غنم سره وس په نړۍ کې ګان شمیر خوړ پخېږي.
په نړۍ کې یعنی سلهاو رقم خوړ له غنمو نه پیدا کیږي او جوړیږي، رقم رقم ډوریګانې، او هیڅ شی زایم نسی نیولای، ځکه هر شی چې انسانان اخري د زمانه په تیرېدو سره د سړی زړه وهي او غي سړی لری کوي، خو غیر له غلمین ډوډۍ نه، چې غلمین ډوډۍ د انسان له پیدایښت نه شروع تر مرګ پورې خوري، ولې هیڅ کله زړه نه درته وهلای. که هغه بهترین غوښې، بهترین میوې، بهترین هغه انسان په مکرر څوره سر په سر اخري زړه د انسانان وهي، خو غلمین ډوډۍ تر اوسه پورې انسانان نه ده وهلی. چې انسان ویلي چې نه غلمینه ډوډۍ نه خورم، هر څه سره غلمینه ډوډۍ جوړیږي، حتی له میوې سره، له ترخو سره، له خوږو سره، له اوبو سره، له هم صحت ته مفید، ځکه په دې کې ډېره غني نشایسته پرته ده، تر قیامت پورې به انسان له دې نه استفاده کوي.
دا چې په پیل کې ډوډۍ څه ډول پخېدله، د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد پوهانیار ضیاءالرحمن حسرت وایي چې هغه وخت دومره اسانتیاوې نه وې، خلکو به په ډېرې خوارۍ غنم اوړه کول، بیا یې ډوډۍ ورته پخوله.
تیږې نه دوی د تبۍ استفاده کوله، او د لمر له وړانګو نه یې د اور استفاده کوله. بیا وروسته هغه افتابي نغري او تبۍ را پیدا شوه چې د لمر په وړانګو یې ډوډۍ پخوله. یو عادي اوسپنه به واو، او دوی به پر اور کېښوده، او د هغې د پاسه به یې خښتې کړې اوړه واچوله، او ډوډۍ به یې پر دې پخوله. چا به ورته پتیره ډوډۍ به ویلې، چا به ورته تواګي ډوډۍ ویلې، تبۍ والا ډوډۍ به ورته ویلي. ولیکن هغه عصري ډوډۍ نه وه چې خلک یې په میلمستیا او په نورو پروګرامونو کې اوس کاروي. چې ژوند کله ډېر عصري شو، اوس موږ په دې لویو ښارونو کې د افغانستان هم د دود لرو چې د اور پر ځای دوی له ګازو څخه استفاده کوي. تنور همغه تنور دی، ولیکن د استفادې وسیله یې هغه ابزار چې دی هغه ګاز دی.
کوچیان لا هم د همغو لومړنیو وختونو په څیر پتیګه او تبي ډوډۍ پخوي. بیا هم استاد حسرت وایي
زبو کوچا نورونه بیا دغه وچه ډوډۍ وس هم په تبي کې پخوي. دوی یو چیرته کند او باسي د لپاره چې شمال به دی اور ملنه کی تنه پکنه کی دوه درې تیګ دی، او د تیګو ترمن زور بلې بیا د پاسه د تبي دی، او په تبي کې هغه ډوډۍ پخوي چې موږ وسی اسری بڼه غوړه ډوډۍ لرو، هم د میلمنو لپاره ده او هم د قربانو لپاره. او دوی دوی مخ اقتصادي غړي چې هغه اور چې په تنور کې مصرف لري، هغه مصرف ته لګښت په دغه تبي کې دومره نه دی. دویمه خبره دا ده چې تنور نسبتا تبي ته لږ تکلیف هم لري، او دوی په دې تبي کې ځکه ډوډۍ پخې چې له هغه تکلیف هم خوندې دي.
ژوند په شیبو
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وشو اوریدل د 1340م کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
حدیث دی چې وای د ډوډۍ درناوی وکړي، ځکه د یو برکات او نعمت په توګه خدای پاک په بندگانو لورولي. دا چې د ډوډۍ په خولو لپاره نانوایی بیا څه وخت پیدا شوه، د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې دا هم لرغونی تاریخ لري.
نانوایی یا نانبایی په خپل خاص نوم ده چې زه یې اوس ترجمه کوم، هغه په خپل معنا د لاس ورکې خپل لغتنامه کې دغه ته کوم بل نوم نشته ده، خو په اصطلاح کې هغه عزي ته ویل کېږي چې هلته ډوډۍ پخیږي. او خپل نانوا هغه کس ده چې ډوډۍ پخوونکی ده، چې ډوډۍ په تنور کې پخوي. داسې ویل کېږي چې نانوایی زرګونه کاله مخکې د سرتیرو په قطعاتو کې، او هم هلته چې وګړي یا خلک میشت وو، نانوایګانې موجودې وې یا په کورونو کې او یا د عسکري په قطعو کې. د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا نانوایی منځته راغلي. د نانوایی په هکله شاهنامه کې دا ځینې بیتونه په دې هکله لیکل شوي دي.
د میرمن بابکرخیل په وینا په پیل کې نانوایی نه و، ښځو به په کور کې په تبۍ یا هم تناره پاستي او دستکۍ پخولې. خو کله چې د خلکو شمیر زیات شو او په ښارونو کې ژوند غوره کړ، نو نانوایی را پیدا شوه. د کابل اوسنکی عرفان احمد زی وایي چې دوی به د چوب خط په وسیله له نانوایی څخه ډوډۍ اخیستله.
چوب خط یا د لرګي له خط څخه د ډېرې پخوا زمانې څخه ګټه اخیستل کېږي. موږ به هم چې ډوډۍ راوړله، نو نانوایی سره به یو لرګی و، په هغه لرګي باندې به 400 ډوډۍ ولې، هلته به یې همغه په تیره چاقو باندې به یې چې ده مغره خطونه جوړول، بیا به هم چې ده د هفتی روپۍ ورکولې. اوس هم په کور کې زموږ نانوایی چې ده کور سره نږدې، هغه ته موږ ویلي دي ماشومان ورځي، همغه لرګي باندې چې ده خطونه کشکاږي، بیا د هفتی آخر کې یا چې کله موږ وخت پیدا کړو ورځو، همغه هر څومره ډوډۍ چې ته نه راوړي وي موږ روپۍ ورته ورکوو.
هغه کسان چې له نانوایی څخه تیاره ډوډۍ اخلي وایي چې دوی ته تیاره ډوډۍ آسانه ده، او دا چې په هر سیمه کې نانوایی پیدا کیږي نو لوی سهولت دی. ښاغلی عرفان دا هم وایي چې موږ ټول کار او خوري د همدې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کوو.
نو ډوډۍ پسې چې ده زموږ خلک ډېر زیات سرګردانه دي، مهاجرتونه هتب سې کوي، نور هیوادونو ته ځي، هلته زحمتونه باسي، پردی مزدوریانې کوي. دلته چې ده څومره کړاو څومره زحمت سره دوی کار کوي، زیار باسي تر څو ډوډۍ پیدا کړي. دا داسې یو ساده شی نه ده، د دې ډېر زیات احترام پکار ده، او دا بې ځایه مصرف نه سي، بې ځایه ونه غورځول سي. که چېرته غورځېدلی وي دا خو رزق ده، او زموږ خلک چې ده ډوډۍ ته ډېر زیات درناوی لري. یو خطو ځای د ډوډۍ که دا چېرته په لاره کې یا کوم ځای کې پروت وي، دا موږ په ډېر احترام سره راخلو، مخکې له دې سې په یو سم ځای کې کېږدو، هغه مچو کوو، خوندي ځای کېږدو. نو موږ چې څومره زیات زحمت د ډوډۍ ګټلو لپاره تېروو، د بل هېڅ شي لپاره نه باسو، نو بیا ولې د دې بې احترامي وسي؟
د ډوډۍ پخونکو تنور د ماهرو تنور جوړونکو لخوا په بیلابیلو ډولونو او اندازو جوړیږي، او په هرې نانوایۍ کې تقریبا 8 کسان کار کوي. په دې اکله د کابل په ښار کې لیوه ډوډۍ پخونکو سره غږیدل یو ورته وکشي.
اسم خود ما احمد فرید حمیدی می باشم، مالک می خبازی. تقریبا از 20-21 سال می شه در بخشای مختلف خبازی ما کار.
زما نوم احمد فرید حمیدی دی، شل یوشت کال کیږي چې ډوډۍ پخوم. لما سره 8 کسان کار کوي. دا نانوایۍ چې تاسو ګورئ په دیش مترزای کې جوړه ده. دا چې اوس د کورونا ناروغي خطر دی، نو د کارکونکو په منځ کې فاصله په نظر کې نیسو. د ډوډۍ خرڅولو ته مو هم دوه کسان کینولي، یو پیسې اخلي بل خلکو ته ډوډۍ ورکوي. مخامخ د کښتۍ غوندې ځای چې دی، په دې کې دوه ډوله تور او سپین اوړه لمدو. په خوا کې تخته چې ګوري دې ته آرنج تخته وایي. دلته اوړه زغاله کوو، ډوډۍ ورنه جوړو، بیا یې په تناره کې پوري کوو. تقریبا 8 رقمه ډوډۍ او پیرکی پخو. هر ورځ په سلګونو کسان دلته راځي او ډوډۍ اخلي.
درنو دوستانو، په دې لاره چې ډوډۍ مو ګرمه او اوبه مو سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې
تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.